دا مشال لري په یو بل خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کلی وای. دا بخ په خبر کې د سحر لس بچی دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه تبصری او شنی تر خبرونه خبرونه د مشال تر راندې بحث هم د خبرونه په دیمه ملي کې ورده شي. خدای سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه دا خبرونو سره ټکی دا پنجاب صوبی مرکی د سختي واوري لوجي ګیرشي وی سیلانونو د ژغورنې عملیات روان دي. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو پولیس سرتیري وجلې او د قزاقستان د کورنیو استخباراتو په خوانی مشر د سنگین غرتاري په تور نیول شوی. دا خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې لوجي د غیر اصلګونو سیلانانو راويستو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سختې واورې رستو سیلانان غیر شوي ول او یخنې لوجي د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوی شکسان عمل شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو یو دود په پروند د جنوري پر اتمه په بیان کې د مړوشو دوی شتو کسانو فیرس خبر کړ چې تر مخې په مړوشو کې لس ماشومان دوه خزي او لس سړي شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیس یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د مړو کسانو جسدونه د مری څخه اسلام آباد او راولپنډې ته منتقل کړل شوی دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون سرکاري ټلویزیون ته وویل چې ژغورنې عملیاتو کې فوز له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې کارکونکي پولیس مقامي انتظامیه برخه اخلي او حالات تر کنټرول لاندې دي. برخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې پیخي په اړه د پلټنو امر ورکړی دی. اخوا د خبر پختونخوا اعلی وزیر په غلیاتو کې د گاډو په ورتک بندیز لګولې. د اعلی وزیر له دفتر پورن په خبر شوی بیان کې راغلی چې په غلیاتو کې موجود ټول سیلګری هوټلو او ته متقل کړل شوی دي او اړوند ادارو ته د بیدار اوسېدو امر ورکړي. په خبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې دوه کسان مړه شوي او څلور نور ژوبل دي او لري پرتې سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي دي. د خبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه مغویان مقصود عالم پرون مشال دوی چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور را پریوتو پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. همدارس په جمرود علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې غیر خل ژغورلې دي. بلخوا په تیرا کې د څلور ورځو راهیسې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوي. خادم خان افریدی چې له تیرا میدان څخه باړې ته د جنوري په اتمه رسیدلې مشال لوتی ویل چې د سورلو ګاډي ګیر پاتې دي او د ژغورن کارونه په نظر ناراضي
پوره چې دوه توی کومه علاقه ده. نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي ګاډي چې کوم دی ځنه تلی وس ورلو ګاډي هغه مخ کې نشیتلې نو وس هم پیدل خلک روان دي.
خو د خبر انتظامی چارواکي وای په تیرا میدان کې د واوري لری کول لپاره ګاډي او اشغورن کارکونکو لیګل دي. د شمالي بلوچستان په مرلي کې پرون د معلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیري وژل دي. شمالي بلوچستان د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال دی چې په مرلي بازار کې وسلوالو یو پولیس سرتیري غنی خان ډزې وکړي او په موقع وژلو. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د دې پرې زموري چاند منل او د پښمرې وسان کې په روان کال کې لومړی هدفي بریدو 2023 کال کې درش پېته هدفي بریدونه شوی بل. په پاکستان کې پاتیرو څلور شو ساتون کې د کورونا وایرس 1502 بیا پیښ حساب شوی دی. دا په هغه هیواد کې پر لپسې څلورم ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي بپانی لننن یو ارقام مسلسل په پاکستان کې په 2000 کال کې د بابا لپیل رئیس د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1300 اوخته دي چې پکې وای زره 9798 لدی ناروغي مړ شوی خو تر 2500 زیات ورسخه رغیدلی هم دي. طالبان د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاپی په ایران کې د افغان کډوالو او د اقتصادي بحران د حل پلارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وین احمد الله وسیق پر مشال دی چې دا پلاوی به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا تجارت صنعت او همدارا د سرحدونو او نورو موضوعاتو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 9700 کیلومتر غټ سرحد لري د نړۍ د نورو هیوادونو په سیریه تر وسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې هیواد د بارونو چارو وزارت وین سید خطیب زاده تیرونی خبرلارن ته ویل ایران تر وسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلې چې طالبان حکومت دی په رسمیت وپیژني. طالبان په 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان واکمن شول خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. او د قادګستان د کورنیو استخباراتو په خوانې مشر د جنوري پر اتمه د سنگین غداري په تور نیول شوی د لاغې دوه ورځې وروسته دا چې په هیواد کې د پرتشدد لاړونو په ترڅ کې لخپل دندې ګوښه کړل شوی بو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسایوف په حراست کې د خستو په اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي. شپږ پنځوس کلن کریم دوه واري وزیر اعظم پاتې شوی وو او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظر بایوف نږدې ملګري په توګه به جنرل کېدو. نوموړی د خلکو د قهر هدف و چې تېره اونۍ د تیلو د بیو لوړېدو له وجې پر تشدد مظاهرې کړې وې. خبرونه مله مشال اړې نو واورېدل. ستاسو هم د لومړي رپورټ په لور راګرځو. دا پاکستان ریسکیو اژغورن ادارې یو یو دوت به ویلي چې په امریکا د سختو بارانو او واورې ورېدو له وجې ګیر شوي سیلانانو مړو شمېره دوه شتو ته رسېدلې ده. ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په مړو شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونه وفاقي وزیر فواد چودري ویل مری نه تلون کې لاره د ګاډو لپاره تک لپاره پرانسل شوې ده. فواد چودري دا خبر پرون په ټوټر پاڼه کړې ده. ویلي دي چې امریکا ځینې مشکلات دی او د بجلی د نظام بحالول لپاره هم کار روان دی. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د حکومت ویاند فواد چودری د جنوري په اتمه نیټه په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د انتظامیه د ډیر کوششونو د وجې نه مری ایکسپریس وی اوس صفا کړې شوې ده او په سلګونو گاډي د مری نه بهر راوستلې شوې دي. د زیاته کړه چې په باډیا او ګلډانا علاقې کې ستونزې زیاتې دي او چې په کم کم ځایونو کې د بجلی د خرابې مسله ده په هغه باندې هم کار روان دی او حالات په تادی سره د خکولو په طرف را روان دي. د یدونه ور دي چې د تیرو سو ورځونه په مری کې د بارانونو او د ډیرو واورو د وجې نه په زرګونو خلک په واورو کې ایثار شوي دي. د پاکستان ریسکیو ادارې 1122 د جنوري په اتمه نیټه باندې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په مری کې د بارانونو او د واورو له وجې خلک په خپل ګاډو بند پاتې شوي وو چې په هغه کې مری ته راغلي نې لوجه لګ تر لګا 22 سیلانیان مړشوي دي. پر اکړې خبر پانا کې ویلي په مړشوي 22 سیلانیانو کې دوه خزه لس نران او لس ماشومان شامل دي. د ډیرو واورو د لاسې نه د خراب حالاتو په بنیاد باندې په مری کې حکومت ایمرجنسي لګولې ده. د دې ایمرجنسي په بنیاد باندې مری ته د سیلانیانو راتګ بند کړې شوې ده. د یدونې وردی چې د نن سو ورځې مخکې نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی یو وارننگ هم جاری کړی وو چې پاغي کې دا ویلی وو چې د ملک په مختلفو غریزو علاقو کې د ډیرو واورو او بارانونو خطر ده.
مشال لیتو تاسو غوږی د خبر ضلع انتظامی چارواکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د جنوري پر اتمه نیټه مشار لري ته ویلي چې په ضلع کې د بارانونو سیلابونو او واورې ورېدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره په تیرا کې د سختې واورې ورېدو په نتیجه کې مهمې لارې بندې شوې او ګاډي هم پکې ایثار پاتې دي. د تیرا اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې له سړکونو د واورې لرې کولو لپاره بندوبست وکړي. د خیبر مرستیال کمشنر منصور ارشد ویلي چې دوی ټولو امدادي ادارو ته امر کړی چې په ضلع کې د بارانونو او واورو نه متاثره شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او خلک وژغوري. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي.
په باړه کې کوم زګورونه راغورځېدلي وو، دوه ماشوم او یو ماشوم. دا په دا کولپس کې بلډنګ کولپس کې جام پاک شوي. په هغه کې کوم مونږ دوه ماشومان یو زنانه وو، هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړي وو. په کې جمرود کې روټریفک حادثه راغلې وه د باران د ګاډیو هغه نه د وجه نه. بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو، په هغه کې یو د پېښور چې کوم سیر و تفریح لپاره یو کس راغلی وو، په هغه زخمي شوی وو. مو دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو، نو په هغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی، ډیزاسټر ټیم دی، هغه ریسکیو کړي دي.
خادم خان پردای چې د جنوري پاتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو لامل د رصد لارې بندې وي.
تیر او څلور ورځې چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیات دي مشکل سره مخ دي. زه په خپل تلوم تیرا کې او د مو قتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سہولیات یا داسې نور ډیزاستر ولا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی
منصور ارشد له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی تیرا میدان او هلته مهم لارونه واوري لری کولو لپاره ټریکټر او مشینری ورلېګلې او ضربا دا لارې خلاص کړل شي او چې کوم زینو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثر شوی دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثر شوی ځای ته دی ورسی. تیرا میدان د پیښور ښار نه په خوا او شاسل کیلومتره فاصله باندې پراته د خیبر ضلع غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسې غوږی ده. پاکستان د وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د سېنات دفاع کمیټې ته د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سېنات سیکرټریټ بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې ټولو اړوند ادارو سره مشاورت شوی. د پاکستان وفاقي کابینه د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و، خو مخالفو سیاسي ګوندونو د دې اقدام مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پارلمان په اعتماد کې نه دی حاصل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوی او د مر جوبلی شره هم له نورو وختونو زیاته ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر شپږمه په 2021 کال کې د امنیتی پیښو په اړه کلنی راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي دي چې د 2020 کال پرتله 25% اضافه پکې شوي. دا راپور له غیر سخبور شو چې د پاکستان په سېنات کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړ. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شا وه او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه غونډې ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینه د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنۍ پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه سېنات غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سېنات سیکرټریټ لخوا خبر شوی باندې ویل شوی چې له وو کالو راهیسي حکومت د پالیسۍ په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سېنات کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علما اسلام سېنیټر مشتاق احمد د جنوري پر 8مه مشال اړې ته ویل چې قومي سلامتي پالیسۍ د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
دا پارلیمنت کې تر جوړولو نه مخکې پیش کول پکار وي چې هغه باندې تھارولی او ډیبیټ شیر او ډیسکشن شیر یو او ګډ بحث مباحثه شیر او خلکو خپل تجاویز ورکړي او چې کله هغه جوړ شنه هغه نه پس په پارلیمنت کې پیش کول پکار وي چې هغه صورت کې اوم هغه چې کوم کمزور پهلو وي دا هیڅ کوم اصلاح هغه اصلاح شیر او په قسمت نه نه جوړولو نه مخکې د پارلیمنت ته پیش ولا او نه د جوړولو نه پس د پارلیمنت ته پیش ولا. البته سټینډینګ کمیټه کاغه د قومي سلامتي کمیټه د پارلیمنت سنټ او د کمیشن له دوه اخی کې ته شو ډیفنس کمیټه کې ته شو نه دا د پارلیمنت متبادل نه دی او د دې په کار دا و چې دی باندې پارلیمنت او پارلیمنت کټور پولیټیکل پارټیز او پارلیمنت لیډرشپ او ممبران اپا اعتماد کې اغستی نو دا کمې او وسم دا کمې پورا کول پکار.
سنټ مشتاق ویل چې وسم حکومت سره وخته چې پارلیمنت په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دانی وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالات او د خوراک پر کمی هم باس وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سېنات کې د دفاع کمیټې کې حکومتی اطلاف کې شامل غړي سېنېټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر اتمه مشال لري کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي، خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتي ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کېدې شي.
نېشنل سکیورټي کمیټې کم چې د پارلمان دا په کې د سېنېټ غړي هم شته، د قومي اسمبلی هم شته، د هغوی هم ممبر هم، نو دا په لومړي ځل هلته راغله دا نېشنل سکیورټي پالیسي. په بدقسمتي دا و چې لکه هلته اپوزیشن دا اجلاس بایکاټ وکړ، دا خو په دویم ځل په سېنېټ پر ډیفنس کمیټې کې راغلی دا کوئی جسم چې پرون ورکړی دا دینه مخکې هغه پارلماني کمیټې ته تک یونیورسيټي دا نېشنل سکیورټي کمیټي دا پیش کو او هغه ایکسپلین کو، خو هغه کې اپوزیشن را نه لوک، نو چې څه یو فورم دی نه کې بیا په هغه کې د اونرشپ یا د پارټیسیپیشن هغه فیس یا خبره چې هغه په نیکست فیس کې راځي.
سینیټر کاکړ په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړه او ادارو ته لارښوونه وکړه، خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر اتمه مشال لري ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډېر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2021 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوو کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستانی طالبانو حمایت هم یو مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده، نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کن کالوی.
د ترهګری پیښو په اړه سیړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2020 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 390 و. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په مزګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند کړي وو، خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غزاو او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنگ بندۍ په مهال هم ملګري په نخه کړي دي. تر هغې وروسته وسله والې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د جنوبی ورسان واڼه اوسیدونکو شکایت کوي چې لتی رسو میاشتو راځي په سیمه کې امنیتي حالات خراب شوي چې لوجی ستوند سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لتیل چې په واڼه کې شو کې زیاتې شي، خو امنیتي چارواکي د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي. د تاجرانو اتحادیه غړي وای په سیمه کې د احتجاج باوجود انتظامی چارواکو د امنیت پر ځای کولو کې ناکامه شوي، خو د جنوبی ورسان پولیسو مشر خانزیب مند پرون مشال لتیل چې د امنیت پر ځای کولو لپاره درې ګامونه پورته کړي. لومړی د مجرمانو معلومات راغون کړي، دویم سرکاري ګاډی له تورو شیشو صفا کړي او دریم په واڼه بازار کې اضافي پولیس والا ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسید پر رپورٹ کې ورو.
د سویلي وزیرستان واڼه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 1300 میاشتې راځي د دوی په سیمه کې د امن حالات خراب دي، چې په واجه یې د سیمه تاجرونو زوی اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د واڼه سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل
وزیرستان پر ریموٹ کنٹرول بند چلاوی پٹاخے روک تھام وکی صوبہ پولیس تای فرض کې ټونی دي، فرض کې دم راي سي چګون دي کشميري نستا، نو په څار دادو چې د لشکي امن رو والی لشپل ریټ قائم کو او لښتا تا وسایي چې یعنی مد ریاست دولت استا زو ته خي تور تیار دو.
د وڼه تجرون اتحادی یو غړای مکرب خان ویایي چې حکومتي چارواکي دا په وڼه سیمه کې د امن برقرار سوتلې د پورا دا ګړندي ګامونه پورته کی.
دستوری دے مختہ یو احتجاج کھڑائے ہو دے وانا دے ساؤت وزیرستان دے امن پبارا کے نی دا گوڑی دے غور مستقبل دے پورا چے فرہمن بھی اور ڈکیتی واردات میں بھی فرہمن وزیرستان بھی گوڑی دے تجارت دے پورا دے علاقے دے پورا سرکوری چی قیمت آواز دو چی می 3-4 ہزار گاڑی نہ شی شیت پی نکڑ لے ساتے ایویر دے خبر آنا دو دا میش دا چی ای چی ہمیشہ دے پورا وغازی جی دا امن روشی خلق دے پورا امن بھی یو وزیرستان خوشحال بھی
مشال ریڈیو چی دے وڑا امن پبارکشے دے سویلی وزیرستان پولیس و مشر خان زیب مومن سرا تماس ونی ولی دے اگوی جواب پدا رنگ وا
دری غٹ دغه منګا غز دی سٹیپس نمبر 1 چې کوم کریمینل ست شوی دی سابې کوم څوک چې بدا سي کیسونه کې نیول شوی دی دا غیم ډیټا کمپایل کوم نمبر 2 دخل کو ډیمانډ او ټینټډ گلاسز تاسو صفه کوي تقریبا 2000 اگین هم ټینټډ گلاسز ریموو بل ما خپل پولیس افسرانو ته ډر ورکړی دی اولې تاسو لري کوي به ورسره خلکو سره خبرې کوم زیات تر پولیس والو چې کوم د ټینټډ گلاسز صفه کړی یو دوه درې وو غیته مشو کازې ورته پرم انکوایری به کوم د دې نه علاوه دی ویل ته په وانا دغه کې نفر زیاته کنه ما 25 کسان ما پرون وانی بازار ته ولګول ایکسترا نفری نو روزانه به دیږي ال ته ان شاء الله چې ټریفیک منیجمنت هم کوي او سره به داسې نظر بساتي دا چې کوم ایلیمنٹس دي هغه خلاف به ان شاء الله دې موږ کاروي کې څه کوم پیسو پرویژن کوي چې کوم کیسونه دي خو هغه کمیونټي هم د کوپریشن نه کوي کوم افسران دا وایي چې تاسو د مشران چې کوم دی د علاقې د مسلې حل کولو کې دی انوال کې دي نه کار واخلو په کار دي چې موږ سره تعاون کې موږ داسې چې کوم ایلیمنٹس دي دي موږ ایدنټیفای کې موږ هم لګي یو په خپل اند باندې خپل کوشش شروع دي هر سړی ته چور چکار او غلط سړی خپل علاقې کې معلوم وي نو سړی دا تعاون وکي زبر د دې ډیر مشکور دی
د وڼه او سیدین کیو دا هم ویل چې کا د سویلی وزیرستان چارواکیو په وڼک شه د من حالات زر ټیک نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي راپور کې په نړۍ کې د خبريالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د لور مشکلاتو سربېره د خزینه خبريالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې د کار په تړاو له زورونو او خطر سره مخامخ کیږي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبريالانو او د حکومت مخې ته ایښې ده. تفصیل ملیا میرزاده په دې راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې خزینه خبريالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبريالانو په اړه په یو جاری کړي رپورت کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبريالانو په سلورو کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورت سره سم هغه هیواد د خزینه خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبريالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې خزې په خبريالۍ کې شاته پاتې دي چې زورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دلته هراسمنت ډېر زیات شتا، یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی دپاره څه مسلې جوړوي. امبر خیری دی، دا دوی آف ایر کړل. آسما شیرازی دی، آسما شیرازی لپاره چې دی د فاقی وزرا چې کوم دغه وکړل، افسوسناک خبره ده. دا خو د پرایم منسټر دپاره دغه ادارے چی غد نوٹس واخی ری دوی توائی چی لگام ورکی او دس ادم دمخم چی دی دی واقعات سوی دی دو دی مجھ دیر سلانگ سٹینت آخاست دی انشور سی دو دی سیکیورٹی دو دی دی خاخی
شہزادہ ذوالفقار ویل چی کلا دا خبریال آسمہ شیرازی خلاف پا ٹولنیز و رسنو دا وفاقی وزیرانو لخوا سخت خبری اوشوی نو دوی پر واتس اپ تا غیل پارا یو ڈل جوڑا کرا چی دیر ملاتر ورتا حاصل شو پاکستان خبریال آسمہ شیرازی پا 2021 کال کے دا ایواد خراب و اقتصادی حالات و پاڑا یو مکالا کے پا حکومت نیوکی کڑی وی چی روستا دا وزیر اعظم دا سیاسی شارو سلاکار شہباز گل پا یو خبری ہونڈا کے انسانی حکونو وفاقی وزیر شیرین مزاری او دا توانائے وفاقی وزیر حماد اظہر پا ٹویٹر دا شیرازی دا مکالے پا اڑا سخ برگن خود لیو د 2000 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبريالانو یو ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې و په بیان کې دوی مطالبه کړې و چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دي د دوی خلاف تشدد او زورونه بند کړل شي په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبريالانو دسخت کړې وي خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای ازادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته په پیښور کې خبريالې فرزانه علي مشال ریډیو تویل په دروستو کې د خزینه خبريالانو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي چې ذمهواري یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میڈیا باندھے تنگولی یو مثال دے
دا ډیر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي خو چې کریکٹر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل بچوک شي کنه تیر یو کال کې سپیشلی دی باندې ډیر زیات خبرې شوې دي مونږ خپل او ګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډیر سخت ریاکشن راځي یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډیر زیات خراب شوې ده څوک برداشت نه کوي او انتها پسندی ډیر زیات شوې ده اس سے وہ گورے چٹرولر گروپ کے دی وہ اگر صرف پی ٹی آئی والا نہ دی اگر ریلیجیس گروپ ہوں پکے دی نامعلوم ہوں پکے دی پولیٹیکل افیلیشن والا گروپ ہوں پکے دی ٹویٹر باندھے داسی خلق راغلی دی چاہتا تا پتا نشتا چی جواب بسنگے ورکے تنقید بسنگے برداشت کے آزادی اظہار خیال ستوائی
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د دسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبريالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو حملو او یا د زورونې ښکار شوې دي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر اتمه مشال ریډیو تویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي
اوس د درې کالو د قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازي وشول او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کما قانون سازي شوه دا یا میډیا ته کما ازادي په پاکستان کې ده په دې باندې تاسو د اوازو چتولې چې پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کما د لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل بلکې زه خوایم چې د بار ملکو دي نو زه خوایم چې دینه زیات ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي خو کوشش لګیا هم دی او شوه هم دی په دې میدان کې یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو نو یقیني خبره ده چې په هغه کې به د حکومت په طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي
د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالست اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منزور کړه د 2021 کال په دسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبريالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او زورونې نه هم خوندي ساتي په هغه قانون کې ویل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبريالانو د زورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او زینی نا ځکه چې پزینو وختونو کې خبريالانی سمجھوتا وکړي خپل ځای او کار پریږدي او خاموش شي د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبريالانو د خپل کار قیمت ادا کړ نو موړي ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډیر کار ته ضرورت دی
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی د خبرونه په دوي مینه کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا د بحث لرو. اوس په خبر کې د سار لسنیو بجې شوې د خبرونو لړنیز به وو. د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې له وجې د غیر اصلګونو سیلانیانو راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سختې واورې وروسته سیلانیان غیر شوي ول او یخنۍ له وجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوه شخصان عمل شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون په بیان کې د مروشو و دوه شتو کسانو فیرس خور کړ چې تر مخه یې په مروشو کې لس ماشومان په خزي او لس سړي شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیسو یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ وګړي هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ګلیاتو کې د ګاډو په ورتګ بندیز لګولې دي. په خیبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې دوه کسان مړه او څلور نور ژوبل دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوې دي. د خیبر مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان مقصود عالم پرون مشالو تویل چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور راپرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. همدارس په جمرود علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې خلک ژغورل دي. د شمالي بلوچستان په امیرلي کې پرون نامعلوم وسله والو په برید کې یو پولیس سرتېری وژل دي. د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر ادی حسین پرون مشال ویل چې په امیرلي بازار کې وسله والو په پولیس سرتېری غنی خان ډزې وکړې او په موقع وژل. د دې برید زمواري چا نه د منلې. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې لومړی هدفي برید وو. تیر 2020 کال کې په هغه سیمه کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. په پاکستان کې په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا وایرس 1502 پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پر لپسې څلورم ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې دا شمېرې نن خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ایران په سفر دی. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال احمد الله وسیق پر مشالو تکړی او ویل چې د پلاوی د سفر مقصد د ایران سره د اړیکو لا پیاوړتیا، تجارت، صنعت او همدارنګه د سرحدونو نور موضوعاتو په اړه خبرې دي. او د قزاقستان د کورونو استخباراتي په خوانی مشر پرون د سنگین غرداري په تور نیول شوی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او اوس لږمن سره سم دا غونځ خبرونه مشال تر رالاندې باز در خبرو. دا پروگرام تاسو د چهارشنبه په ورځ نیخ پني غوړدلې خو اوس درته په تکراری بڼه در خبرو. راځي چې وته وښو
د مشال ترنو لاندې
دا مشال ته رڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو هر کله وایم. کډمنو دونکو نن د مشال ته رڼا لاندې بحث کې په دې موضوع به بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورمه وکړه. د دې اوریدنې پریکړه پینځلو سورزو لپاره ځندول شوې ده. دا د فارن فاندینګ کیس چې په پاکستان کې لډيري مودي رئیسي روان دي او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړی چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پوري کړی وو. بابر په هغه غوښتنلیک کې دا هم دا وکړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنې محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول. خو پرون بیا د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15مه یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فندونو جاج اخستو ته هم منتظر دي. دا بنن سیړو چې دا ولی فارن فاندینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده، سیاسي اړخ څه دی؟ را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د اے آر وای ټلویزیون الته یو خبریال او سینیر خبریال دی او لډیر مودی رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی. تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم زاهد.
ډیره مننه.
را سره په پروگرام کې دویم ملمز موږ د مشال رادیو مدیر داود خټک هم ملمه دی. داود خټک سره تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم.
مننه کولای اسمه.
کله اسلام آباد ته لاړ شو او لکه حال احوال بر راوخلو زاهد لکه شانې د دې د فارن فاندینګ یا د بهرنیو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه ده، د دې کې اوس چکم دا سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټنو رپورت کم جمع شوی دی، په دې کې څه ویل شوی دی؟
نو دا رپورت اوس یو دونی مفتی او شوې چې الیکشن کمیشن ته د سکروټنی کمیټي چې کوم الیکشن کمیشن افسرانو باندې مشتمل و هغه کمیټي دا رپورت ورکړی دی. په دې کې دا کوم دا تفصيلات هغه سلشي وو پی ټی آی له طرفه او حکومت درخواست وزار اکبر بابر چې دې اطلاعات ورکړي دا هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډېر سره سيزونه دا شانت ظاهر شي ودي. دا په ریپورت کې ویل شوی دی چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا چې کوم بهر نه پی ټی آی ته ملو شوی دا، لیکن هغه با ډېر سره رقم دا شند دي چې په کې ظاهر کړي نه دي. ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دا کال 2008 او نه چې دا وو او 2013 دا چې کوم پیریډ تیر شوی دی په دې کې 33 کروڑ د اتیا دې ته ملاو شوی دی چې دی دا ظاهر کړي نه دي. او سٹیټ بینک ریپورت دې هغه انکشافات کوم په دې کې بیا شامل کړي دي. او دا هم ویل دي چې پی ٹی آی تا او عرب او سلور شپیتا کروڑ روپے اتیات موصول شوی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده داسې رقم دچ اگر دی ظاهر کړنه ده خود لنه ده. کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک داسې خاتې دي چې دی ظاهر کړی نه دی. او نیوزیلند او کینیډا دی کینیډا نو هم چې دا داسې بینک اکاؤنٹ سی دی هغه ته د دې رسائی دی کمیټا ته نه ده ورکړی.
دا خو تاسو زاید بالکل دا خو تاسو د رپورت حال احوال ورکړه چې دې کې کم کم پیسې راغلي دي واغه نه دي خود شي تاسو په خبره مانی چې د 2013 او 2012 او 2013 چې کم پیسې راغلي وي نو هغه دې ته نه دي خود شي. د دې ارزښت څومره دی تاسو را سره وسی زید داود تاسو څنګه ګوري دی هغه ته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فارن فاندینګ کیس ګورو
ګوره فارن فاندینګ کیس ډیر زیات مننه. اول خو زاهد تم سلام. اول خو فارن فاندینګ کیس تاسو دیش دا د 2014 نه را روان دي او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ٹی آی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړې چې هغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي او بیا موږ په ټی وی غانو باندې به همیشه قتل چې دی کله کله راتله یا په میډیا کې به د خبرونو راتله خو هغه کیس به مخې ته نه راتله. اوس دغه کیس ولاوشه بلکې د دې مخکې غونډې شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی ده د سکروټینی کمیټې دا ډیره زیات مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دی خبرې دي. اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکروټینی کمیټې دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحاتو باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دی دا تقریبا د 115 صفو معلومات ظاهر شوی دي. نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی. په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینا د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او اغه فندونه آیا د اغه ریکارډ الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی. پی ٹی آی سره څومره اکاونټونه دي؟ یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي. په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي اغه په یو وخت کې د مختلف وختونو مرکل شوی دی په اغه کې ظاهر شوی دی او اتلس اکاونټونه چې دی اغه تقریبا پټ ساتل شوی. که څه هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وای چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دی ظاهر شوی دا همیشه خالی پراته وي یا د پی ٹی آی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دې مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سن کې یا بلوچستان کې یو زیبل سي دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړیو. خو بلخوا چې کم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2013 پورې په دې دوران کې پی ٹی آی دا یو ارب سلور شپیت کروڑا او شپگ ویش لکه روپه راغلی دی. پا اغی که دی تقریبا ده دری دیرش کروڑا او دو ویشت لکه روپو حساب کتاب اغا نیشت ده. نو دی مطلب داده چه دغه پیسی دلتا پده که سب مسئله شوی دا او اغا ندی ظاهر شوی. او پده بانه بتا سو نور خبری مو که خدا دو کسما اکاونت اغا دی خبری دی پده که یو فارین فاندنگ ده چه اغا ده بحر ملکونو د بهر بهرنیانو چاغه پاکستانیان نوی یعنی د یو بل ملک سیدونکې یا د بهر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسمه فندونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دغه فند اخستل دا یو فورن فاندنګ دی. دویم چې دی هغه د ممنوع فاندنګ. ممنوع فاندنګ هم هغه دی چې هغه ته اخستې نشي او د هغه هغه ته اخستې نو یو ممنوع فاندنګ دی او یو فورن فاندنګ دی. دوه کیسه
زائد تاسو دا داود خبرې واورېدلې. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کومګور په عمومي توګه باندې او سره خلک مرستې هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي. تاسو څنګه ګورئ چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فنډینګ کیس چې کوم دی دا څومره هلته اوس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوند دی د دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فنډز الیکشن کمیشن خو دې ته دا ویلیو چې تاسو ته څومره فنډز ملاو شوی دی د بهر نه د نن نه هغه ټول موږ ته تاسو تفصیلات راکوي. نو په دې کې اوس دا چې کوم سماعتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کاله خو سکرونی کمیټي دا باندې خپل کار کاوه. اوس الیکشن کمیشن دا خپل سماعت او په دې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې دی او دې نه بدغه تفصیلات چې کوم رپورټ تر شو دی پر نه کې تفصیلات دینه علی اور هغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا چې کوم فن ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی. اس چې کوم سمر سیاسي جماعتونو په پاکستان کې دي اوس دوه قسمه چې کوم دي هغه د نون لیگ اور پاکستان پیپلس پارټي کوم په الیکشن کمیشن کې روان دي. نو زمونږ چې سمرا سیاسي جماعتونو دي هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په غلف کې هم دي هغه تالته نه فند راځي. لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دي ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی دي چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او غیر قانوني دی. دا جسٹس صاحب د سارغه د سپریم کورټ یو فیصله هم دیتا د دې پرانا کې پرتا دا او سلیکشن کمیشن چې دی د دې هغه خپل کوم اختیار دی هغه هم ګوري ورته او زماته دا اخکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې اوشي او په دې کې د باقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه ته هم ویل شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو د فنډینګ چې کوم معاملات دي دا تاسو چھانبین ورته وګي. لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا چې کوم خبره ده دې پر وړاندې درته خوب دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني.
جی 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 جی
ها نو دګه داود دګه بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګورو ټول څه څنګه دوسنګ ما زایت تم ویلې چې ډیر پیسې خلک ورلېږي نو ولې بیا فارن فند کیس او غا بیا د پی ټی آی
دا تاسو مهمه پښتنو کا چې زمونږ د خبرې ترې چدل تکو د مشال ریډیو لاري چرتدانی چې دا په یو اڑخ باندې لاړ شي او یو پارٹی پکې را نشي زاهدم ذکر وکړو او د دې کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف د دوو وزیرانو چې پرون کوم خبر کړي د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټیټمنټ پرون راغلی دی پاغي کې د ویلي دی چې اوس د ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي د دې باره کې هم
الیکشن مسلم لیگ نو لو دا پیپلس پارٹی
ویل کیږي دا سي ویل کیږي ثبوت نشته لري مونږ سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي د پیسې راځي. خو بعضي سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وی چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې که اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لاري نه دي اخستی نقدی پیسې اخستی دي نقدی پیسې راغلی دي فرض کا یو کروڑ روپیا راغلی دي پاغه کې لس لکه روپیا لګیدلی دي باقی نوی لکه نشته. خو دا بو سوق ثابتای چې دوی پیسې اخیستې دي، ځکه هغه لاس په لاس هر څه شی اخیستل شوی دی. خو د پی ټی آی باره کې چې کوم مسله دلته راوچتېږي، چې هغه څومره چې ما خلک واورېدو او څومره چې راپورونه په دې باندې ما وکتل، هغه پکې دا مسله راوچتېږي چې د دوی د بینک په ذریعه باندې ټرانزیکشن شوی دی. نو بیا چې هلته کوم ټرانزیکشن شوی په بهر ملکونو کې، هغه چې دلته راځي نو د هغې بیا دې ته منی ٹرایل وایي، چې یعنی د اغه چکم اغه لکیر ده،
یاد ته اغه چکم اغه د پیسو
چریخي دي، یاد اغه چکم اغه جرړي دي، اغه بیا التا نه ملاويږي. نو اغه سره لګه مسله راځي دا زاهد د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکونو، د ډېر مهمه خبره د چکم خبرې ته اشاره وکړه، د حنیف عباسی کیس او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا،
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز، په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی، خو د دې فیصلې هغه انګریزي بزتا ستنوې مزګه چې هغه ډیره لوی جمله ده، خو د دې فیصلې پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلی کلیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو، خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ سپریم کورٹ وړاندې کړی دی چې دی فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ نه لخصتي، دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري، د دې به جایزه اخلي، او که الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته، او که عدالت دا یعنی ریښتینی هغه سرټیفیکیټ ریښتینی اوموندو، نو دا هر څه شی په هغه ټیم کې ثابتی گنو. دغل دا یو شرط کی خودل شوی دا غی فیصلی
دا پاکستان پا اساسی قانون یا آئین کی هم دے چھے آرٹیکل دوش پیتم او درش پیتم چھے کب مادہ دا دا غی ترلان دے چھے صادق و امین دے چاری دا غنی شنو دا نو دی اثرات په هم لګ خبري وکوه چې آیا داسې ساغر ازي مزاحت تاسو څنګه ګوري الته په تاسو نزدین تاسو خبرم د کورټس رپورټینګ کوي او دا مقدمه هم ساری، نو د دې راتلون کې څنګه ګوري تاسو کچري دا ثابتيږي کچري نو س قانون سوي بیا؟
نو اوس خبره دا ده چې دا ډېر غټ کیس دی، او الیکشن کمیشن کا غواړي نه دې باندې سبا خپل فیصله ورکول شي. پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چې دی هغه داسې دی لکه د پاکستان های کورټ دی، او دنه مخکې کدا الیکشن کمیشن څومره فیصلې شوې دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوې دي او ریورس شوې هم دي، او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته. اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي، پی ټی آی هغه رپورټ پېښ شوی دی او هغه زیر سماعت دی، او دا سماعتونه به مخکې روان دي، دوی به خپله صفائی ورکوي، اکبر اسبابر هم ورته راځي، وکیلان هم ورته راځي، دا به تمخه وګدځي. لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سم روان دے، حالانکہ پا پاکستان پا پارلیمنٹ کے دننا تقریبا انزلس سیاسی جماعتوں نے بھی چھ اغا سیاسی پداتوں کا بندے سرگرم دی، پاکستان الیکشن کمیشن کے یو سل او پنزے دے سیاسی جماعتوں نے رجسٹرڈ دی، سپریم کورٹ پا فیصلے پر آ کے دا ویلے شے دا تاسو دغه کولے شے چھ اغي خود ورتا دا ویلے چھ تاسو سمرے سیاسی جماعتوں نے دی اغو دا چې اکاؤنٹ د دوه چاند مل تاسو او کوي، او دا معاملہ پډوګا خره کوي چې بده کې فسمرا فنڈنگز راځي، او کوم ممنوع ده او کوم غیر ممنوع ده، او اس درې سیاسي جماعتونو په الیکشن کمیشن کې دا کیس روان دي، او سو صرف ریپورت چې کوم د سکرول کې مډا راغل ده، دا ریپورت صرف د پی ٹی پاکستان د ریک انصاف یا پی ٹی آی هغه د پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکې پاتې دي، هغه غو ریپورت چې راځي دا حقیقي. لیکن ماته نه ښکاری چې الیکشن کمیشن پی ٹی آی خلاف دومره غټه فیصله وکړي چې صفا بالکل په میدان چې دنو راکې نه، او دا ختم کی زکا د پدې به تمام نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه باندې هم غټ اثر پریوزي. اوس ماته ښکاری چې کیدای شي چې پاکستان سیاست باندې چې کوم عناصر او د کومو الیم څخه پرېشر وي او هغه دباو وي، نو کیدای شي چې سیاسی جماعتوں معاملہ سخت شوی او هغه خلاف فیصله راشي، لیکن دغه فیصله و بیا سپریم کورٹ هاي کورٹ ته چیلنج شي، کی دی شي هغه دا نل اینڈ وائڈ کی ختم ہے کی یا سپریم کورٹ اور شي ماضی کوم داسي سو په استعمال باندې شوی دی. لیکن پی ٹی آئی ٹارگیٹ اشو بیا ګوره د پی ٹی آئی خلاف ډیر غټ دغه په فیصله را بار شي، ځکه چې پی ٹی آئی چې کوم تفصیلات پیش کړی دی او رپورٹ پرانا کې چې اوسه پر کوم صورتګر زموږ مخ کې دی غدا دی چې 150 شانتا پیسې دته ملاوشي به دي، دا خبره هرڅه ده چې هغه قانوني دي او غیر قانوني دي، لیکن دوی هغه ظاهر
کوي. تاسو په خبره باندې لکه دسي د فیصلې امکان نشته زاهد، لکه تاسو فیصله غن شي کولې. خو دې کې داود یو خبره بل هم راپورته کې چې سیاسي ګوندونه ډېر کمنګ د ډېر مودې رئیس ګورو بیا خاص کر د کله دي شو کله دا پاکستان جمهوری غورزنګ په نامه باندې په 2000 کال په سپتمبر کې دغه کې خودلو نو هغه کې موږ په وار وار به دا کتلی دي چې باقاعده صرف دا یو کیس و ټارګټ کولو او دا به راخصلو. زاید څنګه خبره کوي چې چری دغه کې نو د نور کیسونو هم سیاسي ګوندونو په الیکشن کمیشن کې پراته دي؟
نو ګوره دا خو سیاستوال چې سومرم دینو دی خو هیڅ یو موقع د لاس نه ورکي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د هغه یو کمزوري نقطه راوالی او بیا هغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته هغه ته وړاندې کوي او وایي چې دا وګوره دې دا غلط کار کړی. د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډیر زیاته مشهور شو او ډیر په میډیا کې مل هغه وجه یو دا هم ده چې عمران خان یو خو د سپریم کورټ لخوا صادق ریښتینی او امانتدار اعلان شوی د آرټیکل 2/3 د آئین د لاندې په هغه باندې ډېرې خبرې وشوې. بیا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې وو هغه په یو بل کیس کې چې دغه سیاسي جماعت نه مني چې دا غلط وو په هغه کې د مسلم لیگ د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دي لوی سیاسي ګوندونه کاغه پیپلز پارټي دا مسلم لیگ نوم دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې عوامي نېشنل پارټي دا پښتونخوا میپ ته یا د بلوچو اختر منګل ګوندې یا د سنور دی د د خلاف دي. نو یو خودي د استعمالي بل دی وای چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بد عنوانۍ خلاف کمپین چلولې دي. دا څنګه کې دیشي چې په دې اوس په خپل پدې کې سکه نو اغه د پر دا یو ډیر خ موقع په لاس باندې ورغلی ده. او بل پدې کې غټه خبره دادا چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دي اغه د اپوزیشن سړی نه دي بلکې اغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دي. بانی مشر دي چې اغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر. نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅ کله یو موقع للاسه نه ورکړي چې دی ته په خپل حریف باندې چاغه ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ یعنی چې پاغه باندې بریا مومي یا پاغه باندې لاس بری مومي نو دی هیڅ کله هغه موقع للاسه نه ورنی. نو هم دا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچته یې اکثره
صحیح. زاهد تاسو د داود خبرې هم واوریدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاس نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکه وکړي یا غا د تنقید لاندې راوړي. په اسلام آباد کې تاسو ناستې الته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورت راتګ پسته الته څنګه ماحول دی؟ تاسو به خبرې هم شوي وي هلته سوي د مقتدر حلقیم سوي
د دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده. پی ٹی آئی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغه باندې غټ پریشر دی دا وخت او چې کوم هغه غواړي چې یاره دا کیس ختم شي. نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه لپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی ځکه چې دا نمبر د هغه را روان دی. دې پسې به پاکستان پیپلز پارټي نمبر یې دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر یې بیا جے یو آئی هغه معامله هم روان ده. اے این پی باقی سیاسی جماعتونه هم دا هغه ته بسم الله نه شوی لیکن سپریم کورٹ تک دا دغش وی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چې دا نو بیا پی ٹی آئی التا به هم رجوع کوي هغه ته به رابطه کوي. او نو ماته ښکاري چې دا به یا خو اوږده شي خبره ځکه چې سو پوره چې دی باندې ناراضي په الیکشن کمیشن کې خپل صفائی پیش کوي پی ٹی آئی اور اکبر اس بابر چې کوم درخواست گزار دی نو په باندې بلا ټیم ته دیکھی لگی لیکن کدا خبره څنګه چې په آرټیکل 63 کې دا پی ٹی آئی رااله نو ماته نه ښکاري چې نور څوک سیاسي جماعت باندې نه پاتې ځکه چې پی ٹی آئی څنګه چې کوم دغه دي تفصیلات هغه هو اسنه څه پیش کړل اور بلا داسې تفصیلات دي چې هغه نه دي پیش کړی او هغه د دې په غاړه پریوزي اوس نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سو منسٹر دے نہ ہو سکے تفصیل دی نہ ہو سکے چیکون دی نہ ہو سکے پیسے چے اگے سے سمجھ جا زموں گا بل مل ما خبر او کڑا چاو سکے اس ریکارڈ نستا دے لاسٹ راسا پیسے اگے علی اور بیا چے دنو دے گا اس چے کم پی ٹی آئی چے کم ریکارڈ پیش کر دے بیان کے دام شامل دے چے اڈ رپورٹ من دے تاریخ نے دے چلو شے انو الیکشن کمیشن اور تو وجے دا تاریخ چے نہیں تنو دا خود اکاؤنٹ سگا چے کم رولز دے خلاف ورزی دا اور دا بالکل عجیبہ ہوندے خبر ا دے سو آڈٹ او کو آڈٹ کے دے اگر پی ٹی آئی اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پاس ہوئے تھے لیکن دے مندے تاریخ نہیں سرے
داخو
بیام سنس دیا پیش کری دی لیکن نوٹ جماعت نے سرہو یہ سم نشتہ دے نو داخو دے پارا دیر کروشل کونی سچویشن دے اور گرانا دا
اگستاز پا وینا بانی کچھری دا یی داو یو آغا دا انگریزی و خبر دا سی یو پینڈورا باکس گوندی یو کلاو نیکی داو دیکی یو پختنه دا هم راپورته کیږي که موږ تاریخي تناظر کې ګورو د پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې ګورو ځین ګډون باندې خو د پاکستان حکومت یاغه یو مذهبي دی یاغه هغه باندې پابندي لګیدلی خو په دې هغه ځانګړي توګه باندې په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوی د پاکستان کې
نه مکمل چې خالص توګه وای نو د پیسو په سر باندې پچا پابندي نه لګول شوی خو په دې باندې ضرور لګول شوی دا چې دوی د یو ملک د مفاد چاغیتا کمی مفاد یا نېشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي نو پاغي باندې یو مشهور کیس ته او اغا د 1900 غالبا سلور او یایم د نېشنل عوامي پارٹی دی دا د کمچ دا یعنی کمپرست گوندونو پاغي کې بلوچستان او پاغي کې پښتانه هم وو نو دا دغه گوندونو یو پارٹی وا او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبد الولی خان او په دې باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بټو په وخت کې په دې باندې پابندي لګیدلی وا او پاغي کې الزامات دا لګیدلی چې دی د ملکی مفاد خلاف کار کوي بیا دغه کسان زما خیال دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شوی دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شوی اوس مودې لپاره خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الګی دا ضیاء الحق راغې او د هغه وخت منتخب وزیر اعظم بټو ذوالفقار علی بټو اونې ول شو نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خیال دا دغه په دور کې بس د کیسه رفع د وشو دا خط پکا نو دا یو کیسه شوی خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې د اوسنی کیس تعلق دی نو عام طور باندې تجزیه دا د چې داسې نخ کاری چې یعنی پی ٹی آئی و اکثر ختم کړل شي ځکه چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو ډیر زیات حالات داسې وي چې په آزاد توګه شې نه کیږي یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي نن سبا که تاسو وګورئ نو د پی ټی آی خلاف هم دا اوا بدل شوی کنه اسی که وګورو نو دغه کیس چې وو دا په 14 د نومبر 2014 کې دایر شوی دی خدای غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوی نو دا د هیڅ په حق کې بم نه ک په یو لوی ګون باندې مکمل پابندی لګیږي بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي
اوس که زاهد هم دې خبرې اشاره وکړي چې بیا بټولو خلاف زاهد د پروګرام وخت را سره هم لند دی د پای شپې هم دی سیاسی منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري
نو اوس دا ډیپند کوي چې راتلونکي چې کوم الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی نو د دې فیصله به کله راځي د دې فیصله به سي که دا فیصله پی ټی آی خلاف رااله نو که هاي کورټ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورټ ته ځي نو پدې باندې کا پریشر راغی برا د مختلف چې کوم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې نو بیا خو به ګرم شي لیکن کدا الیکشن کمیشن او وی چې نه دا خو فنډ راغلی دی خو دا معمولی غلطي ده او پور راپور شوی دا او زه خیر دی دا به داسې شي دا به اسي شي نو بیا خو دا به داسې شي لکه هوا کې چې کله موږ غوباره پټاو کوو او هغه بیا هغه هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی دی سدیا غواړي انو بیا به دا نور سیاسي جماعتونو د پاره مهم معاملات دغه شي وکړونه د کیس روان دی په الیکشن کمیشن کې او ترمیزه بیا بند او بیا دې اګنور کو بیا چې دا راوچت کو بیا سیاسي جماعتونو مو سره بدوي شنه غران الله غو مو ته پرشر واچاو نو اوس هغه په پرشر کې دا اوس چې کوم دغه ادارې راغلي دي د دې پرانا کې به دا فیصله کیږي لیکن کدا فیصله پی ٹی آئی خلاف راړان او تاسو هغه سوال چې کوم دی دا به ډېر غټ پتوګه بڑا بر اور سی او د نور سیاسي ماتون ته بار بوم دا سچويشن ډېر ګران شي لیکن مین شه دا چې دا الټیمیټلی بیا ځي های کورټ او بیا بغن سپریم کورټ کې چیلنج کیږي نه ماته نه اخکاری چې سیاسي ماتون ته بار دوم راغټ سیاسي نه جوړ شي او پاکستان کې او پی ٹی آئی کې د نوغه ته بار بعد دا د امپراتورون کې جو مستقبل ده خراب شي لیکن اوس ډیپند کیږي چې دی رپورٹ باندې الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کوي هغه باندې دا
په دغه معنی څنګه تاسو ښه داود زید خبرت اشاره کول چې دا د رپورٹ فیصله باندې با تاسو یو منټ تر سره سیاسی منظرنامی دغه
دوه خبرې دي. یو د فارن فاندینګ په فارن فاندینګ کیس کې ثابتېږي نو اصولن بیا په پی ٹی آئی باندې پابندی لګیږي. دویم د ممنوع فاندینګ د ممنوع فاندینګ کیس کې ثابتېږي نو پاغي کې بیا دا امکان شته چې دی ته وایي چې دا څومره پیسې چې تاسو اخستی دا تاسو واپس راکړئ او دا مونږ تاسو نه والو. پرون چې د فواد چودھری او د حبیب کم چې بل سټیټ
منسٹر
د هغه پریس کانفرنس چې ما اورېدې نو په هغه کې ما ته دا یو اشاره ملاو شو چې دی په یو طریقې سره دی دې ته تیار دي چې دا پیسې د دینه اوغښتې شي او دی دا پیسې ورکي. تحریک انصاف دا دا دو کیس عدالت جوړیږي. باقی مرحله ډیر زیاتې پرتی دی په دې کیس کې. یعنی حکومت که او غاړي چون کې پی ٹی آئی په حکومت کې دا اغي که او غاړي اغي په دې کیس کې ډیر زیات وخت لګولې شي وکاله په دې کې مخکنه ولګیدو دا به اوس دی های کورټ ته په های کورټ کې کاغي غاړي اپیل بکیږي بیا به دا اغي نه پسته اپیل سپریم کورټ او بیا به سپریم کورټ کې اپیل کیږي نو دا ډیر زیات وختونه په دې کې لګي. بل د دې کیس کې د پی ٹی آئی بیا اکثر خلاف د پابندۍ فیصله راځي د دې به سیاسي مزمرات بیا ډیر زیات وي. پی ٹی آئی اوس یو لویه پارٹی جوړه شي وړه پارٹی نه زما خلې هیڅوک بداو نه غواړي چې دا پی ٹی دی اکثر
او ټول زیات ختم شي ووټونه تر لاسه کړو
په دې ځما خلل چې دا کیس به سنه سبه وشي خدا به هغه سی به ونشي کم چا اصولن پدې کې
صحیح صحیح. د مشال ډیو قدرمن ودرونکو د مشال ترانه باندې بحث